ګام دا ده چې په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږي چې دینه په سبا د تاسو سره څه کوي. په انتظار باندې پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې په یوه کوټه کې اووه کسه یا پنځه کسه دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره د خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښوده خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لري خبره وه، د منلو نه لري خبره وه. نو د فتن در باندې داسې یو حالت را شي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر پنځو شپږو میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، روحي د لحاظ نه مارامن یو ورسره د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کېږي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار یې ډېر وشو مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایئ چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشو په دې خاطر انتظار یې وشو او که د ژوند شرایط یې سخت دي؟
مننه سروان صاحب تاسو نه. د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېرې ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو چې د هغې څخه د متحده اماراتو هم دعوه پتیال او قبول کړل چې شاوخوا پنځه زره افغان مهاجر کولی شي دی ابوظبي کې قبول کړي. نو دغه کم چې اوس پکې موږ اوسېږو، دلته په ابوظبي کې دوه کمپونه دي، یو د امارات امنیټیرینسي یا د اماراتو د بشر دوستانه کم او یو تصمیم کم په نامه، چې ډېرې شمېر مهاجرین په امارات امنیټیرین کمپ کې دلته اوسېږي. شاوخوا 9000 کې تعداد رسیږي او 2500 نفر تر 3000 پورې هغه په تصمیم کمپ کې دي. خو زه به راشم د دې کم د مشکلاتو په هکله به تاسو ویم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته، او ټول خلک د سرنوشت پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموماً افغانان دي چې سیوی کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کلونه مخته روان دي. بعضې پی 1 پی 2 دي او بعضې هیومینیټیرین پرول، او تقریبا 50-60% خلک بدون د کم کیس نه دي. اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلي دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دای شپږ میاشتې دلته پاتې شو، او د دوی برخلیک هم لا معلوم نه دی چې یو کال نه شي، دوه کال نه شي، پنځه کال نه شي، او کېدای شي بیرته افغانستان ته مولېږي. نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې تر څنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د انجونو تعلیم په حق لو که مثلا دوی دلته یو دوه کال پاتې شي، ځوانان یا هغه انجونې ولکان هغې څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دوی څخه مکتبونه پاتې کېږي. دوی ته وایي چې مثلا د طالبان حکومت او د دوی څه فرق دی؟ هغې موږ غواړي تعلیم نه محرومه کړي او دوی موږ محرومه کوي. د هغې تر څنګ چې افغانان بله تشویش لري، هغه د واکسین دی. مختلف واکسین دلته په موږ باندې عملي شو. دوی داسې فکر کوي کېدای شي که جهان خپل هغه سیاسي یا اقتصادي جنګ کوي او په هغې کې بعضې واکسینونه او شیان راوباسي چې هر څوک غواړي ځان مخته کړي او دغه واکسین ټیسټ کړي، شاید موږ افغانان چې ټول عم صحت لرو، عم په وجود باندې جوړي، کله چې دای دا په موږ باندې تیس کی او د دې زنه د خپل باز پروژو باندې کارو.
یعنی د دې تاسو ثبوت لري، څه ثبوت لري چې دوی به واقعا هم داسې کوي؟ آی تاسو تی ویلي چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دی، لکه د سرخکانو واکسین دی، دوه دفعې د کورونا واکسین وشو، اوس وایي چې د انفلوئنزا.
تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللي وو په یغو کې بیلابیلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې. او د دې دلیل دا وو چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتېله چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، باید په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب همدغه خبره ده. مثلا د دوی اوس تګ معلوم نه دی چې یو کال کې ځي، دوی یو کال کې څومره واکسین شي. صحیح شو که وخت معلوم وي چې مثلا په دوه میاشتو کې ځي، او هر واکسین شپږ میاشتې ویلیډیټي یا د اعتبار وړي، بیا مشکل نشه ودی. کی که
بریال صاحب چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي؟ د امریکا او حکومت په مصرف کې، د اماراتو
ډوډۍ زبای دوی ما چې لکه زه په ځوانې ما مال لپاره دومره خاص څنګه نه کوي. د مریضان لپاره هم ډوډۍ راوړي، د ماشومان لپاره هم راوړي، او کورې ودان د امارات د اماراتو څخه د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، دا ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. دا غي ترڅنګ یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي ښه ده خو دې چې په کم لوخو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي هغه پلاستیکي دی او هغه کاربن لري هغه د یو سات دوه ساتونه چې ډیر پاتې شي خپل پاکستان باندې ملکلي دي چې هغه خپل خاصیت د لاس ورکړي.
مرزا کول صاحب مخکې شاغله باریال ویل چې مثلا په پلاستیکي لوخو کې هغه یو بار مصرفیدونکي لوخي دي چې دوی وایي غیر صحی دي لیکن نور ټوله وایي چې صحی دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو وینئ چې اکثرا لمدغه لوخو استفاده کوي چې بیا منځلو ته اړتیا ونه لري او ایستې وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي او شمېر افغانان مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی، یعنی هغه سي کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل خو په امریکا کې طریقه بهتره دي خو هغه دوی نه غواړي، وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي خو فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي، دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل، دا موضوع ما مخکې یاده کړه چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو او هغه منطقي هم وو ځکه همدا فامیلونه دوستانی وو دلته، بیا په آینده کې که چیرې دوی هملته نږدې
مسله نه ده. مرزا کوال صاحب مثلا زه د یو کس په اړه معلومات لرم، وایي چې په هوټل کې ومه ما ته په یو کور راکو چې هغه کور زما خوښ نه وو، زه له هوټل نه وتم.
لکه ما ته مخکې وویل دا یوازینی ستونزه همدا وه چې ځینې فامیلونه اصلا د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزې زېږولې دي. بل موضوع دا غدا چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د اوزي ما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته کیس منیجر ته سیدی خپل موضوع وایي. کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته، نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو وتلی صحابي یا ځنګل شاوخوا وي یا مثلا داسې یو صحابي چې هلته کور پیدا شي. اما برخورد د ټولو مناسب ده، هغه کوم فائدې او بینیفیټ چې دي ټولو ته رسیږي، ډوډۍ د ټولو مفت ده، ډېرې زیاتې انجوګانې کومکونه کوي او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې پوټلونو کې دي ګفټ کارډونه یې ورکړي دي او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوي وایي ټول شته. متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه همدا ده چې هم کډوال دي په کیمپونو کې دوی کابلی پلاو غواړي، په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی میاکي ځایونه غواړي، نو داسې خو نه څه کېدلی. په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده، ډېرې ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي، هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده. د کیمپونه ډېر ګډ وډ کسان وتلي دي، ډېرې بدې پیښې شوي دي. زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی سي، چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي، دوی ته کرایه د کور ورکړي، درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده، دولت هیڅ څه نه شي کولای، فقط هغه فوډ سټمپ ده، د دوی غذا ده او ټي سي ای یو څه مالی کومک ده چې دا به تر څو میاشت دوام کوي. اما ځای پاکستان بیا په دې هغه کې دي چې که موږ هوټل کې دوه میاشتې تېرې کړو، دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو، خپل اسناد به تکمیل کړو، باید له دې به بیا درې میاشتې موږ ته کور ونیسي، ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې هوټل کې زیات پاتې شي. متاسفانه نه پوهېږم دا د دوی چال ده که نه پوهېږم لري دا خلک.
محترم شنوارې، د بهرني هیوادونو چې څه وایي دلیل څه دی چې ستاسو کار دومره ځنډولې دی؟
مانه سلمان صاحب، د پاکستان په پراکا سره د څه چې د انجیو د خانه راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارف راغلي د ټولو ژوند دلته یو رقم ته دی، خصوصا مې چې په خپل مصارف راغلي هغوی ته خو بله ډېر ستونزمنه په دي چې ډېرې لوړې کرایانې، لکه هغه پخوا به که د یو کور کرایه 100,000 وه اوس په 200,000 او په 90,000 ته رسېدلې، لکه درې چنده یې جګې کړې دي. حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابرې لوړ کړی دی. عام هغه چې یو پاکستاني ښاروال یخلي یو کس یخلي هغې تعدي دی، خو مګر کوم افغان چې په کوم ګیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی د هغې قیمت یې درې برابره لوړ کړی دی. دغه ستونزه ده ورسره. بل دا چې د نور هیوادوالو د خوانه او خصوصا د کوم چې اورګنایزیشنونو راوستي دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوي تقریبا د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې تاسو منتظر اوسئ. موږ تاسو ته ډاډ نشو درکولی چې تاسو به ویزه درکوو، خو ستاسو اسناد مخکې کړي دي حکومت ته، دا د حکومت خوښه ده چې تاسو ته ویزه درکوي که نه یې درکوي. کله چې موږ خپله د امیګریشن سره یوه شمېره لري د هر هېواد چې کله زنګ وروو خپله دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو، نو یې چې ستاسو سره کیس شته دی نه، تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شوي نه دي. په دغې هغې کې تشویش د ټولو همدا دی چې آخر به کږي څه، ځکه چې کوم اورګنایزیشن چې را وړي وو هغوی یا تا موږ ته ځواب نه شي راکولی، او د دې نه هیره لرو چې د دې چې دا لوړ مصارف نه شي چې یو ځلې راته ووایي چې موږ نور نه شو کړی، یا ویزه درته نه شو اخیستی، ویزه خو یې درته واضح ځواب راکړی چې موږ یې نه شو اخیستی تر څو چې حکومت تاسو ته یې درنه کړي. نو که یو ځلې موږ ته ووایي چې موږ تاسو دې نه پس لکه دا ستاسو مصارف هم نه شو درکولی، بیا به موږ څه کړو؟ ځکه تاسو په دې ښه پوهېږئ چې زموږ ماشونه، زموږ کور، زموږ پیسې هر څه هلته په بانک کې پاتې شوي، د خرڅېدو امکانات یې نشته هلته، چې خپله نه یې خپله د بانک نه پیسې را ونه شي، سپی خپل مال خرڅ نه کړي، نو د کوم ځای نه به کوي. دغه هیره ده، او د حکومتونو نه خصوصا د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کوم چې د دغې مهاجرینو په هکله دا باید جدي تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي، له امریکا څخه نسیم خان مرزاکوال، له پاکستان څخه سونیا شینواري، او له متحده عربي اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب، تاسو په خپله د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه، ویل چې ډېر شرایط مو بد دي، حتی مظاهره مو وکړه، نو ولې خپل وطن ته نه راګرځئ؟
نه، د ټولو د پښتنو څخه ډېر په ځای پښتنې باندې وکړي. ساروان صاحب، دلته اوس څنګه درته ویم، په لاس ساده ډول باندې درته ویم، لکه د زندان په شکل باندې چې نه وتلی شي او نه مخکې تللی شي. اوس موږ داسې ځای کې قرار لرو، یعنی چې
که تاسو غوښتنه وکړئ بېرته مو فکر نه کوم چې څوک هم مخه ونیسي.
نه، مخ هم څوک نشي نیولی، خو د دې هغه پروسه د بیرته تګ هم ډېر زیات وخت نیسي، لکه همدغه شان دی چې مخکې تلو وخت نیسي. هغه معلومه نه ده، نوم دې لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي، زه نفر پېژنم چې نوم لیکنه کړې ده، بعضو هغه بوډاګانو یا سپینسرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دلته ورته مختلف مرضونه پیدا شوي دي، اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی.
یعنی داسې وایست چې دواړه پروسې یو شی وخت غواړي، تاسو په دواړو کې کوم یو انتخابوئ؟
زه اوس لپاره ځوان یم، زه خپل یو لیدلوری لرم، پلان لرم، غواړم چې په افغانستان لپاره ښه خدمت وکولی شم، که نن نه سبا که سبا نه بل وخت. اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم، اما واده مې دا د دل ملګرو سره همدا شپه په دې هکله باندې بحث کوم. همدا اوس هم د افغان ځوانانو لپاره د دې د ظرفیت پړونې لپاره په کابل، په ننګرهار، نور ولایتونو کې برنامې لرم او په کار مې اچولي دي د دې ظرفیت لپاره. اوس لپاره زه ځم د ځان د امنیت لپاره، صحیح شو امنیت راغلی دی، خو بیا هم حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی. خدای نه خواسته سبا څه کېږي، څوک د دې ذمواري کوي؟ مثلا څوک جواب وایي؟ عدلي قضایي ارګانونه په رسمیت چې حکومت ونه پېژندل شي، هغه هم څوک نه پېژني. حقوق بشر کمیسیون نه نشته دی، یو موضوع. د هغې تر څنګ که زه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وای، په جمهوریت نظام کې تقریبا شپېته الی اویا فیصده د کار عمر اجتماعي د ارقامو له مخې ځوانان بېکاره وو، او دی حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زه ورسره په تماس کې، ما ټول بېکاره دي. یعنی فکر وکړه چې 99% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکاره دي، او کوم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته ځي هغه اوسه پورې معاشونه نه ترلاسه کوي، فقط هغه چوکۍ ډکه کړې ده. نو چې هلته زه شاړ شم او زما کوم آینده معلومه نه وي او په ویر او ترس کې ژوند وکم، هغه نه زه بهتره دا ګڼم چې اوس لپاره لاړ شم، خپل تعلیم ته مې ادامه ورکم، هلته خپل ضوابط قوي کړم
تر څو وکولم بیرته افغانستان ته داغیز نه خدمت وکم او پاینده. اغلې سونیا شینواري، څوی تاسو د اوریدونکو د خبرو پاره څه وایست؟ آیا د ترجیح ورکوي چې بیرته لاړ شي خپل هیواد ته؟
خاله سلوان صاحب، افغانستان د یو نفر کور نه دی چې یو ډالر شي او بل ته ډاډ ورکړي چې زه هم تر هغه ته مشکل نشته یا د قزور وباسي. ستونزه وي، مشکلات څوک هغه یې راوړي د دوی نه، د خلکو چې د دې راتګ سره هر څوک روان شو، خو هیڅوک هم دایم نه دي. منګ افغانان شکر دومره بهیمه ته خلګ یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال کړی یم په خو وځه خصوصا د ځوان نسل. نو دینه پسته چې د خارج ته روان دي د لپاره نه روان شي دوی به هلته لاړ شي او ټول عمر به د هغې ځي هلته به ژوند کوي. نه دوی ټول دې یو فکر په خاطر وي چې نن به ځم سختې به تېروم مګر هم قوي به راځم.
لیکن موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیایمه لسیزه کې تللي وو بېرته رانغلل، ټوله پاته شول، اولادونه یې مغلته پاته شول، حتی ژبې یې هېرې کړې.
هغې وخت کې د هغې وخت افغانستان او د اوس سره افغانستان فرق دی که نه؟ هغې وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو، تحصیلي کچې څومره وې، پرمختګ څومره شوی و. مګر اوس خو موږ په افغانستان کې بېڅ کمی نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم اوسو. دغه اوس وضعیت د خاطره تاسو خپله وګورئ که نه چې همدا اوس پوهنتونونه بند دي، همدا اوس کار نشته، څوک چې ځین کار ته معاش نه لري هغه څه به کړي. زه خپله ژورنالیسته یم، د 2400 نه زیاتې ژورنالیستې مېرمنې په تلویزیونو او په راډیوونو کې کار کوو. اوس د 400 ته راټیټ شوي دغه هغه اماري همدغسې راډیو تلویزیونه په بندېدو دي، مخ په بندېدو دی. نو دا که ټولې راشي دوی به چېرته کار کړي؟
میرزا کول صاحب تاسو څه وایست؟
خارج ته راغلي خلک په دې معنی نه دي چې دا که په اوسط ډول موږ وګورو شاوخوا 15,000 خلک دلته یا راتګ په حالت کې دي یا ځینې رسېدلي دي. که موږ د 15,000 کسانو نه 10,000 ځوانان راواخلو، هغه کسان چې دوی په تنها ډول راغلي دي او فامیلونه یې دمګړی په افغانستان کې دي، که د دوی یو میاشتنی معاش اوسط موږ $1,000 چې د دوی زیات اخلي، امکانات یې 3,000 د میاشتې جوړ کړي. که $1,000 هر شخص ته موږ اوسط ونیسو، نو دا ټوټل کېږي $1,000,000,000 د میاشتې. $1,000,000,000 مکمل امارات نشي جوړوي په یو میاشت کې. د دې $1,000,000,000 نه کم لکه 80,000,000 تر 100,000,000 افغانستان ته ځي. همدا خلک بیا همدا د کی پی اف تکړه ځوانان، همدا د سفری قطعاتو تکړه ځوانان، همدا پیسې بیرته افغانستان ته ځي. څوک چې په امریکا کې اوسیږي دا په دې معنی نه دي چې حق سیدل ته شو. دا
په دې کې شک نشته چې ډېر هیوادونه خصوصا د زمو شاوخوا هیوادونه لکه پاکستان او حتی هند بلغو کسانو ډېر عاید ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هیوادونو یا په غربي هیوادونو کې اوسي، او دا د دوی د اثارو یوه ډېره ښه منبع ده. لیکن په دې کې شک نشته، په دې تیرو کلونو کې هم داسې ویل کېږي چې تر $200,000,000 پورې له بهر نه افغانستان ته همدغو افغانانو لیږلي. لیکن په دې وروستۍ ډله کې چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې تللي دي، ډېر داسې خلک تللي دي چې متخصص ول، دا هېواد همدا ډول خلکو ته ضرورت لري. د اورېدونکو تشویش هم فکر کوم له دې درکو.
مخکې له دې چې زه دلته راسم، زه د جراتما پخواني ولسمشر د نړیوالو سندونو، معاهدو، تفاهمنامو، پروتوکولونو، کنوانسیونونو او داسې نورو معتبرو سندونو متخصص وم. زما یوازینۍ هیله دغه وه چې همدې ته مې کار پیل کړی و او ما ټوفل او آیلتس پروګرامونه تعقیبول چې زه امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپله دکترا یا پی ایچ ډی تکمیل کړم. نو دا د ما د یو ځوان صفت هیله مې وه، ځکه ما هوډ وسم همغه شان ده چې زه باید خپل نظام خپل ولس ته کار وکړم او مخکې مو اوس به هم وي او آینده کې به هم وي.
بریال صاحب، ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه، بلکې د نورو له خبرو هم داسې څرګنده شوه چې ستاسو مهاجرت یا له افغانستان او وتل کومه سیاسي انګیزه نه لري، بلکې اقتصادي او یا د ښه ژوند په لټه کې غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
د ژوند د ښه کولو لپاره، د کورنۍ د روښانه راتلونکي لپاره دغه لاره مې غوره کړې ده. کورنۍ په افغانستان کې ده او ما
لیکن هغه هیوادونه او بشي هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي، صرف هغو ته ورکوي چې هغوی سیاسي مشکل ولري، امنیتي مشکل ولري.
خبره د سروان صاحب په دغه جمع کې چې د خلک د افغانستان راوتلي دي، دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې دوی د دې ادارو سره په خوا کار کړی وو، لکه ما هم د هغې د یو ادارې سره کار کړی وو. او موږ چې د چا لپاره وتلي، هغه د امریکایي ځواکونو پخواني جنرالان یا منصبین دي، هر څه چې ورته وایي د هغې لپاره وتلي. هغه زموږ ژوند پر ریسک ګوري، په خطر کې ګوري.
تر مې شنواره تاسو هم ووبل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندي شوې دي او خبريالان خصوصا خزینه خبريالان له کار ګوښه شوې دي. یعنی ستاسو دې وټلو انګیزه داده او که تاسو امنیتي ستونزې لیدلې؟
سلام سر، اول زه غواړم د خبرې ته اشاره وکړم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل، یو نیم لک تر امریکا خواته، یو نیم میلیونه د ګاونډي هیوادو ته وتلي. که ټوټلي راونیسي، د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه، دینه حتی زیات هم دی. داسې خو نه دی چې صرف په یو دوه درې کسه متخصص شو او په یو دوه درې کسه ژورنالستانو باندې تمامه شوه. په افغانستان کې همدا اوس ښه ډاکتران، ښه متخصصین، ښه ایجوکیټډ خلک پاتې دي، مګر هم ټول په کورونا سي. زموږ د کورنۍ غړي اته چې ټلیفون ورکړو، دغه پنځه شپږ میاشتې په کورو کې دي چې ناستې، عادي وظیفو ته نه شي تلی. که وظیفو ته ځي، هلته ځایونه نیول شوي دي، معاش نشته، دی پیسې نشته، نو څنګه به زړه ښه کړي؟ هره ورځ خصوصا ښځې، تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي، وژل کېږي په مرموزه توګه باندې. د پخواني حکومت د 200 زیات خلک وژل شوي دي، تر ننه پورې چا پوښتنه وکړه؟ هیڅوک هم پوښتنه نه کوي. په کور کې، په دننه د کور کې وژل کېږي، څوک د پوښتنه نه کوي، نو څوک به څنګه زړه ښه کړي چې پاتې شي هلته؟
سلامت اوسه. حزب الله بریال مدني فعال چې له ابوظبي څخه را سره وي، سونیا شینواری چې خبریاله و اوس په پاکستان کې اوسي، او همدارس ښاغلی نسیم خان مرزا کوال چې له متحدو ایالاتو څخه د ټلیفون له لارې را سره و.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.